به برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این ساعت میشنوید که رئیس ولسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت خوان اجماع ملی شده برای رسیدگی به وضعیت جاری از وضعیت امنیتی در حصارک ننگرهار هم به شما خواهیم گفت. همچنین از جزئیات رویداد گروگانگیری در داکا پایتخت بنگلادش به طور مفصل به شما میگوییم. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را از فرشته ندا میشنویم.
ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بالای پلیس تازه فارغ شده از اکادمی پلیس در پغمان کابل را یک عمل خائنانه خوانده آن را محکوم کرد. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در یک حمله انتحاری صبح امروز در حوزه پنجم شهر جلال آباد دو فرد ملکی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. پلیس بنگلادش میگوید نزدیک به 100 کماندو عملیات را برای آزادی حداقل 35 گروگان در رستوران در داکا پایتخت بنگلادش آغاز کردند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بالای پلیس تازه فارغ شده از اکادمی پلیس در پغمان کابل را یک عمل خائنانه خوانده آن را محکوم کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که ولسی جرگه و حکومت نباید در مورد این حادثه بی تفاوتی کنند.
در پیوان به این حادثه اما تعدی که حکومت مخاطب میکنم شورای ملی افغانستان و خصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال این حوادثی که یک پی دیگر تکرار میشه به سادگی عبور بکنیم.
دو انتحار کننده روز پنجشنبه بس های حامل پلیس را که از میدان وردک به کابل در حرکت بودند در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان هدف قرار دادند که در نتیجه آن 32 تن از فارغین اکادمی پلیس کشته و 79 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در یک حمله انتحاری صبح امروز در حوزه پنجم شهر جلال آباد دو فرد ملکی کشته و ده تن دیگر زخمی گردیده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت فرد انتحاری که میخواست موتر حامل حاجی حیات الله خان یک تن از متنفذین قومی ولسوالی کوت را مورد حمله قرار دهد قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی زخمی گردید. با گفته آقای خوگیانی فرد انتحاری پس از زخمی شدن مواد انفجاری همراهش را منفجر نمود که در نتیجه دو فرد ملکی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد به حاجی حیات خان آسیب نرسیده است. مسئولیت این رویداد را تا کنون گروهی به عهده نگرفته است. یک زن امریکایی که باردار بود همراه با شوهرش 4 سال قبل در افغانستان ناپدید شدند. اکنون خانواده او از طالبان خواسته که این زن را با دو کودکش آزاد سازند. جیمز و لین کولمن به این باورند که دخترشان کایت لین همراه با همسرش و دو پسرشان که در اسارت به دنیا آمدند نزد طالبان هستند. کولمن همراه با همسرش در یک پیام ویدیویی که در اول ماه جولای نشر شده گفتند که با بی‌صبری منتظر دیدن دختر و نواسه هایشان هستند. کلمن از حبت الله آخانزاده رهبر جدید طالبان خواسته که به مناسبت عید فطر دخترشان را آزاد سازند. کایتلن و شوهرش در سال 2002 میلادی به روسیه سفر کرده بودند و سپس وارد افغانستان شدند. این زن در ماه نوامبر پارسال به خانواده خود نامه فرستاده بود و در آن نوشته که هنوز زنده هستند و پسر دومشان هم به دنیا آمده است. ادامه خبرها. پلیس بنگلادش میگوید نزدیک به 100 کماندو عملیات را برای آزادی حداقل 35 گروگان در رستوران در داکا پایتخت بنگلادش آغاز کردند. رسانه های محلی گزارش دادند که 10 تن از گروگان ها ممکن است آزاد شده باشند. ماریو پالما سفیر ایتالیا در بنگلادش گفته است که 7 ایتالیایی هم در میان گروگان ها هستند. هنوز از تلفات گزارش رسمی در دست نیست. پیش از این گفته شد که مردان مسلح با یورش بر رستوران دو پلیس را کشتند. گروه دولت اسلامی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفته است که 24 گروگان را کشته است اما مقام های بنگلادش این ادعا را رد کردند. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هشدار داد که اعمال فشارهای بیشتر بر گروه‌های افراطی در این کشور امکان دارد حملات تروریستی را افزایش دهند. سرتاج عزیز که دیروز جمعه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت کشورش در 3 سال اخیر در مبارزه با تروریسم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دارد.
با فکر من دستاوردهای 3 سال اخیر کاملا قابل ملاحظه است. ما عملیات نظامی را بدون اینکه بین طالبان خوب و بد تفکیک قائل شویم به پیش میبریم. اما اینکه چگونه میتوان به پیش رفت، به چه ترتیب و تا چه حد باید به پیش رویم، خطرهای فراراه ما موجودند. اکنون ما به مرحله رسیده ایم تا برخی این نگرانی ها را باید حل کرد. تنها چیز خیلی مهم در این مرحله زمان است.
سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که در روابط بین اسلام آباد و واشنگتن کدام مشکل خاصی به نظر نمی رسد. قصر سفید میگوید در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت امریکایی طی سالهای 2009 و 2015 میلادی در پاکستان، یمن، لیبیا، سویدن و سومالیا از 64 تا 116 فرد ملکی و بیش از 2500 جنگجوی افراطی کشته شدند. مقامات قصر سفید این ارقام را بر بنیاد یک گزارش تازه اداره ملی استخبارات امریکا بیان کرده که دیروز به نشر رسیده است. وزارت دفاع و استخبارات و اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA از سال 2009 تا سال 2015 میلادی بر این کشورها بیشتر از 473 حمله هوایی توسط تیارات بی پیلوت را انجام دادند. در این گزارش اداره ملی استخبارات امریکا حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان و عراق شامل نیستند. در این میان یک اداره ژورنالیسم تحقیقاتی در لندن شماره تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت امریکایی را از سال 2002 میلادی به این سو از 492 تا 1100 فرد ملکی تخمین کرده است. و مقامات قرقیزستان میگویند دو مرد که در حملات مرگبار میدان هوایی استانبول ترکیه دخیل بودند پاسپورت روسی با خود داشتند. این در حالی است که شایعات میگویند یک تبعه قرقیزستان در این حملات دست داشت. وزارت امور خارجه قرقیزستان دیروز در اعلامیه گفت که مقامات ترکیه هویت این دو مرد را که رکیم بولگاروف و ندیم آسمانوف شناسایی کردند، اما هویت فرد سومی تا دیروز شناسایی نشده است. رسانه‌های ترکیه از قول یک مقام این کشور که نخواست نامش افشا شود گفتند که 3 حمله کننده اتباع قرقیزستان، ازبکستان و روسیه بودند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حال یک جا با شما اینم فهرست کامل‌تر تازه‌ترین ها. درخواست رئیس ولسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت.
یک اجماع ملی را با اشتراک 3 نهاد دولت و همچنان رهبران احزاب و شخصیت‌های ملی و مهم کشوری دعوت بتن.
از وضعیت امنیتی در حصارک ننگرهار هم به شما خواهیم گفت. همچنان از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان می شنوید.
وضعیت مهاجرین به اینجا بسیار مشکل دارد. اگر شما اسناد قانونی داری و پلیس می گیره او رپورت می کنه، هرچه که مشکل بگوی که من مشکل دارم، خانه ایجا دارم، قانونی اسناد دارم.
و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی صحت را خواهید شنید که بس در مورد سکته مغزی پرداخته. ولسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا برای مدیریت درست وضعیت نابسامان جاری در کشور اجماع ملی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز صحبت میکرد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این مورد گزارش میدهد.
بله، قسمی که شما گفتین امروز ولسی جرگه افغانستان بیشتر بحث های امروز ولسی جرگه متمرکز بود روی حادثه روز پنجشنبه که بالای معزلین اکادمی پلیس در میدان وردک در منطقه قلعه ایدرخان ساحه کمپانی شهر کابل وقوع پیوست. تمام وکلا امروز به یک صدا این حمله را به شدت محکوم کردند و بالای مدیریت مسئولان نهادهای امنیتی انتقاد کردند و گفتند که مسئولان امنیتی مدیریت درست از وضعیت ندارند و نمیتونند که مسائل کنترل بکنند. اکثر وکلا در پلیس که حمله را تقبیه کردند، از وضعیت کنونی جاری امنیتی در برخی ولایات دیگه هم ابراز نگرانی کردند و گفتند که در مناطق مختلف کشور وضعیت به حالت خوب نیست و حکومت هم به این مسئله بسیار توجه جدی نکرده. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی که ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت، پس از شنیدن نظریات وکلا در یک جمع‌بندی وضعیت کنونی در کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نابسامان خواند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که در این قسمت یک اجماع ملی را دعوت بده.
ما مخاطب میکنم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان داره یک اجماع ملی را با اشتراک 30 نهاد دولت و همچنان رهبران احزاب و شخصیت های ملی و مهم کشوری دعوت بدن.
بله، آقای ابراهیمی همچنان گفت که شورای ملی افغانستان هم در مهار کردن مشکلات وضعیت کنونی مسئولیت‌های خود به طور درست انجام نداده، قسمی که باید انجام میداد، و او تاکید کرد که هم حکومت و هم شورای ملی نباید از مسائل از کنار مسائل کشوری به سادگی گذر کنند، باید تماما مسائل یک پیگیری درست شود. رئیس ولسی جرگه حادثه روز پنجشنبه را که در منطقه قلعه ایدرخان ساحه کمپانی شهر کابل بالای وسایط محصلین اکادمی پلیس انجام شد، ایرانیز یک فاجعه خواند و یه بشدت ترین الفاظ محکوم کرد.
ضمن اینکه تخفیف میکنم و محکوم می نمایم، در پیوند به این حادثه اما در که حکومت مخاطب میکنم، شورای ملی افغانستان و خصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال این حوادثی که یکی پی دیگر تکرار میشه به سادگی عبور بکنیم.
آقای ابراهیمی به طور مثال از قضیه حمله بر شیر ولی وردک یک عضو ولسی جرگه که در یک روز قبل از اول ماه مبارک رمضان کشته شد به او اشاره کرد و گفت که این قضیه تا هنوز هم نه از سوی شورای ملی و نه از سوی حکومت به صورت درست پیگیری شده. او تاکید کرد که باید این قضایا به صورت جدی پیگیری شود و تماما عاملین از اینا باید شناسایی شود. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان هم پس از اینکه حمله بالای محصلین اکادمی پلیس در منطقه ساحه کمپانی شهر کابل رخ داد، این حمله را به شدت تقبیه کرد و با وزارت داخله دستور داد که چگونگی انتقال محصلین در این موترها مورد بررسی قرار بده. همچنان از طرف نهادهای ملی و بین المللی دیگر هم این حمله تقبیه شده. این در حال است که هنوز هم به قرار گزارش ها در برخی ولایت نامنی ها وجود داره و وکلا هم انتقاد میکنند که اگر به وضعیت توجه نشه، امکان داره که برخی از ولسوالی ها به دست مخالفان مسئله سقوط بکنه و از این مسئله بسیار ابراز نگرانی کردن. بلی، این بود جزئیات نشست امروز ولسی جرگه که وکلا و رئیس ولسی جرگه روی از او بحث کردند.
بسیار تشکر از شما جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش داد. شنیدین که ولسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا برای مدیریت درست وضعیت جاری در کشور اجماع ملی کنند. حالا میریم به ننگرهار و از وضعیت امنیتی در این ولایت با خبر میشیم. شهر جلال آباد امروز شاهد حمله انتحاری بود. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد این لحظه از این شهر با ما در تماس است. شنواری صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه. در مورد تلفات این رویداد بگویید که از چی قرار است.
دیر زیاد من نتیجه دادن اول شاخ خالص بجید جلال باد در تیمزمی نهی آردوان در جویاب قسم که در ملک حیات خان چه در کورل سواری در پاسن کون کومش پو در اغا موتر باندی یو زانوزین که بردیر چه گفته عمله و که در اغا بادیگاتان نقا پلخشه و در زخمی حالت که گه هم زان تا چودن ور کری و چه در بغی چودن نامل اغا در زخمیان شمیر روم زیاد شو دو کس وژل شوي دي او ولس تن نور زخمیان دي. دغه ټول ځنفات عام خلک او ملکی خلک د سیمې اوسیدونکي دي. دا ورته داري په وینا باندې دغه ولس تن څنګه وتنه چې د هغوی زخمونه سرکبو نو لومړی درملنه وروسته هغه رخصت شوي دي.
و کوتا لطفا در مورد وضعیت امنیتی در حصارک ننگرهار هم به ما بگویید که نیروهای امنیتی افغانستان گفتن مواضع طالبان را در این منطقه بمباران کردن.
حصارک لسالی که لطی رو دری و رزو رایسی حال تا در طالب و سلوالو هم نرنگ در وان امیتیزا کن دخوان سخت جگره روان ندی چینی خلکو دغه څوره چې کله دې معلومات شریکول ویلې د طالبان په پراخ کچه باندې دې بدره تل کې دي خو له تیرې ورځې راهیسې د ننګرهار والي وینا تولاخ ویلي چې هغه معلومات موږ سره شریک کړو. تېره ورځ د کور ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ وو. همدا و چې د ننګرهار والي له افغان خاص ځواکونو کمالوي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې په حصاره کې عملیات پیل کړي. همدا و چې د ملي اردو ګډو ځواکونو د تیر ورځ راهیسې په سړک سوالي کې عملیات پیل کړي دي. د دوی په وینا باندې چې تر اوسه پورې په ځمکنیو هوایي بریدونو کې د دوو مهمو قمندانانو چې د طالب قمندانان د هغوی په ګډون باندې څوارلس تره سوال طالبان وژل شوي دي او لا هم د هغوی پر ضد عملیات روان دي. د سیمې خلکو یو بل مسله چې شریکه کړې وه هغه د سوال طالبان لخوا نه په دې سیمو کې په دې ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې د کورونو سوځولو چې د ګرن شمېر خلکو کورنی سوزولی دی ولایتی داره هم دغه د کورنی سوزولو مسئله منی خود دوی که دقیق تعداد نده معلوم.
بله تشکر از شما شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت گزارش میداد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر از تازه ترین جزئیات رویداد گروگانگیری در داکا پایتخت بنگلادش با شما میگوییم و همچنان در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه ساعت را میشنوین که در این برنامه در مورد سکته مغزی و علل و عواملش صحبت شده. حالا طبق بعد نسیم شفق شماره از روزنامه های کابل را مرور میکنه. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به حمله خونین اخیر در کابل و عکس العمل ها در این مورد اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته است که حمله اخیر کابل تنها تقبیح شده و جنایت پنداشته شده است، اما نویسنده میگوید که مقامات مسئول نباید با همچو اظهارات خود را تبرئه کنند. سرمقاله نویس میگوید که مسئولان باید پاسخ دهند که چرا پلیس تازه فارغ شده در بسها به شهر کابل انتقال می شدند، چرا تدابیر امنیتی برای انتقال آنان اتخاذ نشده بود و به چه علت فاصله لازم میان بسهای حامل آنان وجود نداشته است. با باور سرمقاله نویس برای جلوگیری از تکرار همچو حوادث خونین باید برخی جنرالان نمایشی از وظایفشان سبکدوش و جلو فعالیت مخالفان مسلح در داخل نظام گرفته شود. روزنامه کابل پوست در سرمقالش نوشته است که حمله خونین اخیر در محل بالای پلیس تازه فارغ شده از مرکز تعلیمی میدان وردک صورت گرفته که چند پیش موتر حامل کارمندان محکمه استیناف این ولایت نیز در همین ساحه مورد حمله قرار گرفتند. سرمقاله نویس میگوید که مقامات در مورد ناامن بودن این راه از قبل آگاهی داشتند، اما در چگونگی انتقال نیروهای پلیس غفلت و بی‌پروایی صورت گرفته است. سرمقاله نویس گفته است که اگر چگونگی این رویداد که منجر به کشته شدن 33 تن و زخمی شدن 79 تن گردید به گونه درست بررسی شود، شمار از مقامات مجازات و زندانی خواهند شد. با گفته سرمقاله نویس، رویداد خونین اخیر در کابل بسیار بزرگ و تکان دهنده است، اما مقامات به خصوص مسئولان وزارت داخله تلاش دارند واقعیت‌ها در این باره را کتمان کنند. روزنامه چراغ در سرمقالش گفته است که مردم به شدت جگرخون هستند، اما سفره مقامات بیشتر رنگین شده است. سرمقاله نویس می گوید که وقوع این حادثه نشاندهنده نفوذ طالبان مسلط در حکومت است و توسط افراد نفوذیشان همچو حملات را برنامه ریزی می کنند. و روزنامه اطلاعات روز در مطلب نوشته است که حمله خونین اخیر در کابل یک فاجعه بوده، اما رئیس جمهور غنی برای ادای عمره به عربستان سعودی رفته است. نویسنده مطلب گفته است که تا هنوز برملا نشده که محمد اشرف غنی با مقامات عربستان سعودی در مورد وضعیت افغانستان گفتگو می کند یا نه. نویسنده مطلب تاکید کرده که حمله اخیر بالای مامورین تازه فارغ شده پلیس در کابل بی سابقه بوده و باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی گردد.
حالا بشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از پاکستان میخواهد تا جلو آزار و اذیت مهاجرین افغان را در آن کشور بگیرد. بر اساس اعلام اخیر پاکستان، میعاد کارت‌های اقامت مهاجران افغان برای 6 ماه دیگر تمدید شده. همزمان با این، دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است از پاکستان خواسته تا میعاد کارت‌های مهاجران افغان در آن کشور را تا پایان سال 2007 میلادی تمدید کند. بیشتر در این مورد در این گزارش مفصل از فرشته نگاه می‌شنویم.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید حکومت پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را تمدید کند تا زمینه برای کاهش نقض حقوق مهاجرین مساعد شود. پاکستان به روز چهارشنبه اعلام کرد که کارت اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم سال جاری میلادی، تمدید می کند. میعاد کارت‌های اقامت 1.5 میلیون مهاجر افغان روز گذشته پایان یافت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حدود 1 میلیون مهاجر افغان بدون داشتن کارت هویت در این کشور بود و باش دارند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید امیدوار است پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای 2 سال دیگر تمدید کند. اما دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش خود می‌نویسد پلیس ایالتی خیبر پشتونخوا به روز سه‌شنبه از دستگیری 2000 مهاجر افغان خبر داد. پلیس خیبر پشتونخوا به روز چهارشنبه نیز از دستگیری 500 مهاجر راجستر شده خبر داده بود. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا به گونه عادی گشت و گذار کرده نمیتوانند و همچنان با برخی از محدودیت ها روبرواند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید تامین حقوق مهاجرین یکی از مکلفیت های حکومت پاکستان است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت آزار و اذیت، تهدید و وضع محدودیت ها بالای مهاجرین در تناقض با نرم های بین المللی قرار دارد.
شهر پاکستان که به تعداد زیاد افغانان در اونجا مهاجر هستند، ما خواهش و خواهشمندی هستیم که مطابق تمام تعهدات بین المللی و کنوانسیون های بین المللی که شهر پاکستان باید برخورد بکنند و دولت پاکستان با افغانستان و یک جا با کمیشنری عالی ملل متحد برای امور مهاجرین توافقات چه جانبه هم دارند که نباید مطابق همین توافقات مهاجرین افغانی را آزار و اذیت بکنند و حقوق بشریشان را ضایع بکنند و شرایطی باید مساعد بکنند که بازگشت به طور ابرومند باشد، با عزت باشد.
آقای بیدار افزود دسترسی مهاجرین به عدالت و تامین حقوق آنها وظیفه حکومت پاکستان است. این در حال است که برخی از مهاجرین افغان در تماس با رادیو آزادی از آزار وضعیت در پاکستان شکایت کرده و میگویند حقوقشان در این کشور پامال شده است.
نام ما شکرالله سباون است، از افغانستان، از ولایت ننگرهار هستم. 4 سال 25 سال میشه که در پیشاور زندگی میکنیم. فکر این اینجا وضعیت مهاجرین که از به این اواخر خراب شده، زیاد مهاجرین گرفته. چند دفعه خود منم گرفته. دین شو ما طرف شهر میرفتم، ما دکاندار هستم، به خاطر دکان خود چیزی سودا میخریدم، منم گرفته. گفت شده یک ساعت فیلم ساعت من امون گشانده بود، باز پیسه داده میشه، با پیسه خود خلاص کردم. میگیره زیاد مردم ها را گرفته.
ما خود اینجا پیدا شدم در کمپ جلوزو. وضعیت مهاجرین به اینجا بسیار مشکل داره. اگر شما اسناد قانونی داری او پلیس میگیره، او رپورت میکنه که هرچی که مشکل بگوی که من مشکل دارم، خانه ایجا دارم، قانونی اسناد دارم، هیچ دفعه قبول نمیکنه. یک ماه صحیح میشه، با 3 ماه مشکل میباشه.
امانند اینها هزارها مهاجر افغان دیگر نیز از حکومت افغانستان میخواهند که نیازمندی های اولیه زندگی آنها را مساعد بسازد تا مهاجرین به خواست خودشان به طور داوطلبانه آماده بازگشت به کشور خود شوند. فلم کاین، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید اگر میاد کارت های مهاجرین افغان تا پایان 2017 میلادی تمدید شود، زمینه را برای برگشت آبرومندانه مساعد میسازد. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است روشن نبودن سرنوشت اسناد مهاجرین افغان در پاکستان باعث شده تا مهاجرین بازار و اذیت از سوی پلیس قرار بگیرند و یا هم تهدید شوند. در این گزارش گفته شده که مهاجرین افغان پس از حمله ماه دسامبر 2014 میلادی بالای یک مکتب در شهر پیشاور مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. این آزار و اذیت زمان افزایش چشمگیری یافت که ماه گذشته نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در گذرگاه تورخم درگیر شدند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان گفته شده است افغانستان از منابع کار اجباری و قاچاق انسان به شمار می رود. در این گزارش همچنان گفته شده که شمار از نوجوانان که از افغانستان قاچاق می شوند مورد استفاده های جنسی صورت می گیرند، قرار می گیرند. برخی نکات این گزارش را از آرش همایون می شنوید.
در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که اخیراً نشر شد و روی استراتژی‌های جلوگیری از قاچاق انسان در سرتاسر جهان تمرکز دارد، از افغانستان به حیث یکی از منابع استفاده از انسان‌ها برای کارهای جبری و قاچاق آن یاد شده است. در این گزارش مانند همیشه تلاش‌های حکومت‌ها در زمینه تدابیر حفاظوی، وقایوی و جلوگیری از قاچاق انسان و عملکرد حکومت‌ها در زمینه پیگرد مجرمینی که مرتکب قاچاق انسان می‌شوند مورد ارزیابی قرار داده شده است. در این گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که افغانستان یک منبع، مسیر ترانزیتی و کشور مقصد ترافیک و قاچاق مردان، زنان و اطفال است که از آنها به هدف کارهای جبری و ترافیک جنسی استفاده می‌شود. بر اساس این گزارش بیشترین قربانیان قاچاق انسان را در افغانستان اطفال تشکیل می دهند که از آنها بعداً در فابریکه های تولید قالین و خشت، نوکری در خانه ها، بهره‌برداری تجارتی جنسی، گدایی، زراعت کوکنار، قاچاق بین المللی مواد مخدر و کلینری در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود. سازمان‌های غیر دولتی اشتغال زنان، مردان و اطفال را در کارهای جبری شاقه در افغانستان ثبت کرده‌اند که به خاطر پرداخت و جبران قرض صورت می‌گیرد. در این گزارش گفته شده است که موارد فروش اطفال برای ترافیک جنسی به شمول بچه‌بازی در افغانستان دیده می‌شود که در آن مردان به شمول تعدادی از مقامات افغان و نیروهای امنیتی این کشور از بچه‌های جوان برای سرگرمی‌های جنسی استفاده می‌کنند. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان پیشنهاد کرده است تا استخدام و استفاده اطفال را در صفوف نیروهای امنیتی این کشور متوقف ساخته و بعد از مرخصی آنها از صفوف نیروهای امنیتی در مورد حراست این کودکان و استقرار مجدد آنها اطمینان حاصل شود. افغانستان باید تحقیقات، تعقیب و پیگرد قانونی مجرمان را افزایش داده بر اساس قوانین ضد قاچاق انسان در مورد مقامات که بالایشان اتهامات وارد است تحقیق نموده، آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در این گزارش بر علاوه سایر پیشنهادات از حکومت افغانستان خواسته شده است تا مجازات قربانیان قاچاق انسان را متوقف سازد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. عبدالصمد از کابل گفته که در حمله به محصلان اکادمی پلیس مقامات بی توجهی کردند. تشکر از پیام‌هایتان و میتوانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا اینکه به این شماره ها زنگ بزنید و پیام‌های صوتی هم بگذارید 07084620 و 00420221124138. رادیو آزادی روی آماج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا میشنویم.
پلیسی جرگه افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بالای پلیس تازه فارغ شده از اکادمی پلیس در پغمان کابل را یک حمله خائنانه خوانده و آن را محکوم کرد. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در یک حمله انتحاری صبح امروز در حوزه پنجم شهر جلال آباد 2 فرد ملکی کشته و 17 تن زخمی شدند. یک زن آمریکایی که باردار بود همراه با شوهرش 4 سال قبل در افغانستان ناپدید شدند. اکنون خانواده او از طالبان خواسته که این زن را با 2 کودکش آزاد سازند. پلیس بنگلادش میگوید نزدیک به 100 کماندو عملیات را برای آزادی حداقل 35 گروگان در رستوران در داکا پایتخت بنگلادش آغاز کردند. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هشدار داد که اعمال فشارهای بیشتر بر گروه‌های افراطی در این کشور امکان دارد حملات تروریستی را افزایش دهند. قصر سفید میگوید در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی تا سالهای 2009 الی 2015 میلادی در پاکستان، یمن، لیبیا، سویدن و سومالی از 64 تا 116 فرد ملکی و بیش از 2500 جنگجوی افراطی کشته شدند. و مقامات قرغزستان میگویند دو مرد که در حملات مرگبار میدان هوایی استانبول ترکیه دخیل بودند پاسپورت روسی با خود داشتند.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دریابید azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه ساعت را میشنوین که به موضوع سکته مغزی پرداخته شده در این بخش از برنامه. اما حال در تازه ترین های منطقه بشنویم که پلیس بنگلادش میگوید نزدیک به 100 کماندو عملیات را برای آزادی حداقل 35 گروگان در رستوران در داکا پایتخت بنگلادش آغاز کردند. مقامات گفتند که 13 تن از گروگانان آزاد شدند و همچنان از کشته شدن 6 مهاجم هم گزارش شده. پلیس و شاهدان عینی گفتند 8 تا 9 مرد مسلح الله اکبر صدا می زدند بر رستوران مجلل در گلشن منطقه دیپلماتیک داکا حوالی ساعت 9 شب گذشته یورش بردند. یک کارمند رستوران که از این رویداد فرار کرده به یک تلویزیون محلی گفته است 20 مشتری که بسیاریشان خارجی ها بودند و همچنین از 15 تا 20 کارمند در داخل رستوران بودند. ماریو پالما سفیر ایتالیا در بنگلادش گفته است که 7 ایتالیایی هم در میان گروگانان هستند. هنوز از تلفات گزارش رسمی در دست نیست. پیش از این گفته شد که مردان مسلح با یورش بر این رستوران 2 پلیس را کشتند. گروه دولت اسلامی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفته است که 24 گروگان را کشته، اما مقام های بنگلادش این ادعا را رد کردند. مقام های آمریکایی گفتند موضوع را نظارت می کنند و وعده همکاری با بنگلادش دادند، اما گفتند تایید کرده نمی توانند که این حمله را گروه دولت اسلامی انجام داده باشد. بنگلادش در 18 ماه گذشته شاهد افزایش خشونت های جنگجویان گروه های انصار الاسلام و جماعت المجاهدین مرتبط به القاعده و دولت اسلامی بوده است. و اکنون بشنویم که قصر سفید میگوید در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در سالهای 2009 و 2015 میلادی در پاکستان، یمن، لیبیا، سودان و سومالیا حداقل 116 غیر نظامی و بیش از 2500 جنگجوی افراطی کشته شدند. اما ارقام ارائه شده در این گزارش با ارقام برخی از اداره های مدافع حقوق بشر همخوانی ندارد. مقیم نایب جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع و اداره استخبارات امریکا پس از اینکه رئیس جمهور باراک اوباما انتخاب با شروع به کار کرد، صلاحیت انجام حملات طیارات بی پیلوت امریکایی به پاکستان، یمن، سومالیا، سودان و لیبیا را به دست آوردند. در گزارش اداره ملی استخبارات امریکا گفته شده که اداره رئیس جمهور باراک اوباما در ظرف 6 سال خارج از زون جنگی، یعنی خارج از افغانستان و عراق، بیشتر از 473 حمله هوایی توسط طیارات بی پیلوت را انجام داده است. در نتیجه این حملات بیش از 2,500 تروریست مظنون کشته شدند. در گزارش اداره ملی استخبارات امریکا که دیروز به نشر رسیده، تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات طیارات بدون سرنشین امریکایی را تنها در پاکستان، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان مورد بررسی قرار داده است. گزارش می نویسد که در نتیجه حملات بر مواضع تروریستان در سالهای بین 2009-2015 میلادی در این کشورها امکان دارد از 64 تا 116 غیر نظامی کشته شده باشند. این گزارش اداره ملی استخبارات امریکا که به طور دقیق تهیه گردیده در مورد تاثیرات حملات پنهانی تیارات بدون سرنشین بر گروه های تروریستی نیز تحقیقات گسترده صورت گرفته است. در گزارش آمده است با کمک تیارات بدون سرنشین در سالهای 2009-2015 میلادی حداقل 473 حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 2581 جنگجوی مظنون کشته شدند. در گزارش اداره ملی استخبارات آمریکا به حملات تیارات بی پیلوت در افغانستان و عراق اشاره نشده است، اما تیارات بدون سرنشین در این دو کشور هزاران حمله را انجام دادند. در این میان یک اداره ژورنالیسم تحقیقاتی در لندن شمار تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت امریکایی را از سال 2002 میلادی به این سو از 492 تا 1100 ملکی تخمین کرده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه اوره. دوستانو خبرونه کې بیا هم عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم لمکسر ملتیا کوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې به د دماغي سکتې د تشخیص او مخنیوي په لارو چارو به خبرې کوو. لومړی پوښتنه دا چې آیا د دماغي سکتې تشخیص او مخنیوي امکان لري؟
بیا هم یو ځانګړی سلام هغه دوستانو ته چې اوس زمونږ آواز اوري. د دماغی سکتو په تشخیص کې به لومړنۍ خبره دا ده چې یو معالج ډاکټر یا یو متخصص باید د مریض څخه مکمله تاریخچه، که چیرته مریض ونشي کولی هغه پایواز چې هغه سره د نږدې نه پاتې شوی دی، د هغه څخه باید مکمله تاریخچه واخلي او د تاریخچې سره سره د مریض عمر، د هغه وزن، د هغه د فشار په باب له باید پوښتنه وشي. آیا د وینې غوړ لوړ و که نو؟ د دې سره سره د مریض د عادتونو په باب له باید پوښتنه وشي چې په سیګرټو یا نورو دخانیاتو باندې خوروک دی نه دی. حتی د فزیکي فعالیتونو په باب له باید پوښتنه وشي چې آیا د په روزمره ژوند کې ورزش کاوه که نه یې کاوه، څه دنده یې لرله، او د دې سره سره پخوانۍ تاریخچه د دماغي سختۍ لرله که نه یې لرله، نور مزمنې زنډنې ناروغۍ لرلې نه لرلې، آیا کوم درمل یې اخیسته که نه اخیسته. د هغې وروسته باید ډاکټر پورته شي او مریض د نږدې څخه په مکمل ډول سره وګوري. ټول حیاتي علائم یې باید چک کړي. حتی د وینې فشار چک کول وی ډیر زیات مهم دی، چې دا مونږ او تاسو ته په هیموراجیک دماغی سخته کې ډیر زیات کومک کوي، ځکه د لوړ فشار لامل د وینې فشار لوړیږي، رګونه چوي. که چیرته همزمان فشار لوړو، ډاکټر باید دستی اقدام وکړي. هغه درمل باید توصیه شي چې په دماغ کې د فشار د ټیټېدو لامل وګرځي او د زیاتې خونریزۍ مخه ونیول شي. د دې سره سره فزیکي معاینات لازمه نه ده چې زه په نور باب لا خبرو کوم. لابراتواري معاینات ډیر زیات مهم دي، چې د وینې معاینات باید اجرا شي. د وینې د معایناتو سره سره ځینې معاینات دي د ډاپلر الټراساؤنډ په نوم باندې، چې د غاړې رګونه باید تلویزیوني معاینات وشي، چې آیا په دې کې خو به کم تنګښت موجود نه وي. د وینې جریان پکې څنګه دی، کم پلاک یا علاقه خو پکې موجوده نه ده. د دې سره سره د سی ټي سکین په نوم باندې، د ایم آر آی په نوم باندې ځینې معاینات دي، چې حتی په داخل دماغ کې رګونه ګورو چې چاودېدلې خو به نه وي. حتی دغه معاینات مونږ او تاسو ته دا ښودلی شي چې دغه یو ورور پوښتنه هم وه، چې آیا مونږ په کلو بانډو کې څنګه وپوهیږو. دا یو داسې ناروغي ده چې په عادي کلینیکونو کې نه تشخیصیږي، په پرمختللي وسایلو باندې به تشخیصیږي، او هله به تشخیصیږي چې کله مونږ او تاسو مریض ته ایم آر آی یا سی ټي سکین وکړو. او د دې سره سره وای تاسو ورته د زړه رنګه تلویزیوني معاینات یا ایکو کارډیوګرافي اجرا کوي، چې داسې نه چې د هماغه ځینم حتی مونږ او تاسو دا معلومات کیږي چې کومه ټوټه یا پارچه یا غوښنه یا د وازد ټوټه خورا جدا شوې ده، د دې منشه خو به د زړه څخه نه وي. نو دغه سي دغه ټول معاینات چې کله مونږ او تاسو راټول کو، بل اخره یو قطعي تشخیص ته رسیږو، او د قطعي تشخیص په رڼا کې مونږ او تاسو بیا درملنه پیل کوو، چې درملنه هم د ناروغي ډول پورې اړه لري. آیا دا هیموراجیک ډول دی که اسکیمیک ډول دی؟ د اسکیمیک ډول د پاره چون د دې سبب چې دی بندښت په رګ یا شیران بند دی، کله کله داسې درمل ورکوي تر څو پورې وینه نری شي، او همدغه پړن ساحه چې دا باید ورژیږي او رګ خلاص شي. خو که چیرته په دې باندې مونه شي، حتی جراحي درمل ته اړتیا لیدل کیږي. بلاخره د جرایي عملیه په واسطه باندې که چیرته هغه کم رګونه بند هغه خلاصیږي، او که چیرته علت یا لامل د رګ چاودېدل وي یا د وینې بهېدل وي، وینه بهېدنه شدیده وي، بیا هم جرایي عملیه ته اړتیا لیدل کیږي تر څو پورې د دغې وینې بهېدنې مخه ونیسي، او په زمین کې که چیرته ډېره وینه بهېدلې وي هغه ساحه باید تخلیه شي. ځکه د دماغي سکتو اعراض علائم د همدغې ډولونو پورې فرق لري. که چیرته دغه خونریزي په هغه ساحه کې من سره غلی وي چې هغه د تکلم مرکز وي، دا سړی به یا ښځه یا مریض به ګونګیا کیږي، د تکلم مشکلات به لري. که چیرته د سترګو مرکز د فشار لاندې راوړي، یا اپټیک نرو عصبي د سترګو عصبي د فشار لاندې راوړي، د سترګو دید مشکل به من سره راوړي. او که چیرته په هغه ساحه باندې چون د خی دماغی کوره چې دا او چپه دماغی کوره دوی معکوسن عصبي رشتې لري، د ښي طرف ته عصبي رشتې چې دي دا چپ طرف ته تللې دي، او د چپ طرف چې دي دا ښي طرف ته تللې دي. نو که چیرته خونریزي په ښي طرف کې وشي، هغه ناروغ به د ښي طرف د فلج لامل ګرځيږي، او که په چپ طرف کې خونریزي زیاته وي د ښي طرف د فلج لامل به ګرځي. نو په همدغه خاطر باندې د دې په تداوی کې مونږ او تاسو مختلف لارې چارې لرو، چې دا مریض باید په وخت باندې عاجل باید بوزي، په وخت باید تشخیص شي، په وخت تداوی وشي. نو هیڅ ډول به مونږ او تاسو د نیک مرغه ناروغ منه داسې یو مرحلې ته داخليږي چې هغه په پاینده کې غونډ عمر ده، تکلم مشکلات لري، د دید مشکلات مې خدای روغ جوړ کړي، حکم طرف ته چې دروند افلت شوی بړې شوی دی، دا وي ورځې هفته حتی میاشتې دربر نیسي تر څو پورې مریض خپل لومړني حالت ته راشي. خو په یاد ولرئ چې مریض باید څومره په وخت باندې تداوی شو، څومره په وخت باندې ورغېده، هماغه عمره به د دې ناروغۍ پایلې هم خوي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اورېدونکو البته تکرارن دغه پوښتنه کړې چې د دماغي سکتې د مخنیوي لپاره او همدارنګه د دې لپاره چې په دماغي سکتې اخته نه شو څه باید وشي، لارې چارې څه دي؟ حمدالله خان هم په لیکه کې د پښتنه هم اخلو به ورځو د خبرونې پاتې برخې ته مېرمن.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما د ډاکټر صاحب سره پښتنه ده، یو وخت فرمایي وم لره له شم لره له چې به سره سره انډیا زوی یو ما شه په خانیه ته د لا سکسنی درنه و د چې به سره سره و ما نو و چې دا چې و سم دا یو لا چې و پښین بس چې درنه یو د سر درد لرم، د خودي نه ډیر د خود نه اکثر وخت نه
وګورئ. عبدالله ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو وخت په ما دغسې عمله راغلې وه، لاس او پښه مې درنه وه، اوس هم درنه ده. دا په دې معنا باندې چې ده دا حمله تیره کړې ده. موږ سره د وخت کمښت موجود دی کنه دنه باید موږ او تاسو د عمر، وزن او د ځینې عادتو په پابله باندې پوښتنه کړې وای. خو د مخنیوي په پابله باندې که چیرته موږ سره عبدالله ملتیا وکړي او وایوري، هم به هغه پوښتنه ځواب شو، هم به دا پوښتنه هم زمان ځواب شي چې آیا د دماغي سکتو د مخنیوي په پابله باندې باید موږ څه وکړو. وګورئ، اول خو دغه چې په کوم ورځ باندې موږ تاسو د خبرونه لرو، د روژې مبارکه میاشته، د روژې مبارکې میاشتې په برکت سره الله پاک موږ او تاسو باندې ولې یو میاشت روژه فرض کړې ده. وایي هغه وازدې، هغه غوړ او هغه زهري او تسممات چې د انسان په وجود کې د یوولس میاشتو په اوږدو کې راټول شوي دي، او د دغې غوړو له امله د وینې غوړ لوړیږي، د وینې فشار لوړیږي په دې یوولس میاشتو کې، په زمین کې د وینې د شکر سویه لوړیږي، نو د روژې نیولو په واسطه باندې دغه ټوله کچه راټیټیږي او د انسان داخلي وجود پرې مینځي. د روژې نیول حتمی، لازمی او اساسي رکن دی. ولې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به د دوشنبې او پنجشنبې په ورځ باندې روژې نیولې؟ دا په دې معنا باندې چې وزن یې د حد زیات نشي. د وزن کنټرول او مناسب وزن ساتل د دماغي سکتو په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري. او په زمین کې وای تاسو همیشه خپل فشار کنټرول کړئ، د وینې غوړم همیشه چک کړئ. تاسو د وینې غوړو سویه باید په خپل نورمال حالت کې وي. هغه کسان چې دوی په ډیابت یا د شکر په دویم ډول باندې اخته دي، دوی باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، ځکه د شکر په ناروغۍ کې همیشه د وینې د ګلوکوز سویه لوړه ده. او همدغه دوامدار لوړه د شکر موجودیت وي د دماغي رګونو کې د وازد د راټولېدو، د دماغي رګونو د تنګوالي، د سختوالي او حتی د بندښت لامل ګرځي. نو که چیرته دوی د وینې فشار کنټرول کی، غوړې کنټرول کی، شکرې کنټرول کی، هیڅ ډول هیڅ وخت په دماغي مړینو او سختو باندې اخته نشي.
سلام علیکم. خو د خپل سلامونه تاسو او سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د سفر اخوندزاده د بالا مور په سخت تماس کې سم. کلینک موجود بیا آغازان چې دا مو دغه پر وکړي، د دوا سره ډېره علاقه نه لري. یو دغه سوال ته دې جواب ورکړي. بل سوال دا دی چې کم سن خلک په دغه دغه اخته کېږي، او که دا د دوا سره دغه وکړي تر څه حده دا بیبوت پیدا کړي؟ دا تکه جواب راکړي، ډېره به یې مهرباني.
مهرباني وکړئ لږ څه داسې په لنډو کې که ځواب کې پوښتنې ډېرې زیاتې.
بله، اپلتې وهل خدا یو رواني ستونزه ده. ملایانو او تعویزګرو ته مزی، عصبی متخصص ته ولاړ شي. په لوړ سن کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې دي. د دماغي سکتو څومره چې عمر زیاتیږي، او د دوا په واسطه باندې که چیرته په وخت تشخیص شي، په وخت درمل شي، ډېره ښه پایله لري. د مخنیوي په باب باندې یو څو ټکي نور هم پاتې شو چې وایي د دماغي سکتو د مخنیوي په خاطر باندې انسان باید حد اقل د 15 تر 30 دقیقو پورې ورزش وکړي. هر هغه ورزش چې د غړي پکې راحت او په حرکت باندې راشي. د سیګریټو څخه باید مخنیوی وشي. هغه کسان چې سیګریټ سکي، موږ او تاسو په علتونو کې مول الکول سکل، دا خپل د دماغي سکتو د کچل نورم پسې لوړوي. په زمین کې وای د ژوند په کړو کې تغیرات راولي. سادهګي خایست په سادهګي کې ده. نو کچیر ته موږ او تاسو وریجی غوړاو سرکړی ډیر زیات خورو، وای تاسو سبزیجات او میوجات ته مخه وکړئ. هغه کسان چې اقتصادي خوی او سرکړی غوخي خوري، وای د هغې په ځای باندې د مایې د غوښې څخه استفاده وکړي. او سره سره د دې مسایلو رواني سټرس، فشار او دغه مسایل په ځان باندې کم کړي. ټول دغه شیونه که چیرته موږ او تاسو راټول کو او په ځان باندې کم کړو، هیڅ وخت په دماغي سکتو باندې نه اخته کیږو، او انشاءالله دغه ناوړه پایلې چې منځته راوړي د دې څخه به خلاصي عمومو.
بله، له زابل نه اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجانی بخیر جوړې.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، که کومه پوښتنه لري مهرباني.
مننه ژوندې وشه ډاکټر صاحب، ته ځانګړي سلامونه وایم. زما پوښتنه د هله ده.
جواب را سره کیم ډاکټر صاحب څخه مدا پښتنه ده چې دغه سر د ویښتانو قتل آیا دغه د عصبي دغه سره دماغي تکلیف سره اړیکې لري او دغه د غم که څه هم په عمر یو شل کلنۍ کې یا په دوهویشت کلنۍ کې د سر ویښتان خیږي دا هم د دماغي تکلیف سره تعلق لري که نه لري او څنګه د سر د ویښتانو د مخنیوی وکړو او بله دغه یو مهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه چې دغه د سر ویښتان چې اوس شروع کېږي دغه خو باید په آینده کې د دماغي تکلیف دا څومره مؤثر کمانېږي دغه پوښتنې د هیلې د جواب ده.
سر ویښتانو تک زخ زیات علتونه لري؟ آیا د پوټکي ناروغي لري؟ آیا د ویښتانو ضعیفوالی دی؟ په وجود کې د ځینې ویټامینونو کمبود سره مخ دی؟ آیا دوی په شامپو کې مشکل موجود دی؟ خپله د اوبو په ځینې ټولنو کې دا اوبه تروي دي؟ خپله ارسي ډول باندې ځینې خلک دي چې د ماما پلار او کاکا ویښتانې حتی په ځوانۍ کې ځي؟ خو ښه خبره دا ده چې او د پوټکي متخصص سره مشوره وکړي او په زمین کې هغه کسان چې ویښتان کری. دا یوه نوې طبي ماډرن ټکنالوژي ده، خو هر هغه شی چې د اجنبي ساحې څخه راخیستلی شي ګټې او تاوانونه هم لري، ځکه تر اوسه پورې د دې معلومات لا نشته دی چې دغه ویښتان چې کرل کېږي آیا څومره تاوانونه به لري، څومره ګټې به لري، آیا په آینده کې به په سرطان باندې اخته شي که نه شي. دا هم که د وسې دې وشو جانان خان د پوټکي د ډاکټر صاحب سره یو مشوره وکړه.
بله ډاکټر صاحب، دلته ننګرهار نه انجینر نسیم لیکلي په تکرار سره چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي چې د شکرې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي. که څه هم موضوع د خبرونې سره رب نه لري، خو بیا هم که تاسو مشوره لرئ مهرباني وکړئ.
شکر خو خپله یو ډېره لویه موضوع ده، ډېر زیات ډولونه لري، خو هغه شکر چې اکثرا د دېرش کلنۍ څخه وروسته په چاغو خلکو کې منځته راځي، زخ ډېر علتونه ذکر شوي دي، خو غټ علت په هغې کې ارثت ټاکل شوی دی. وایي هغه والدین چې دواړه شکر لري ماشومان یې آینده کې په شکر اخته کېدلی شي، که یو یې هم لري هم اخته کېدلی شي، او په زمین کې د وزن زیاتوالی. هر څومره چې په یو متر مربع ساحه کې د وزن اندازه زیاته وي، د انسولین جوهر په مقابل کې به رزیسټنت یا مقاومت راولړیږي، او یا به په د انسولین په مقابل کې به یو رزیسټنت یا مقاومت وي. وایرسونه کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي، ځینې درمل کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي، حتی ځینې شکرونه چې په ځوانۍ کې موږ تاسو جیمینال ټایپ یا ان آی ډی ډی ایم ورته وایو، انسولین ډیپینډنټ سپیرسي ډول منځته راځي. بالاخره د پانکریاس غوټه هیڅ د انسولین جوهر یا هورمون نه افرازوي، دوی بیچارهګان همیشه سهار او ماښام انسولین د بیرون څخه اخلي. یو ډول شکر چې دی هغه اکثرا په بلار به خوځو کې منځته راځي چې هغې ته جسټیشنل دیابت وایي، که چیرته په وخت او زمان سره درمل شي له منځه ځي، ممکن په آینده کلونو کې دا ښځه په دویم ډول دیابت باندې اخته شي. نو د شکر علتونه ډېر زیات دي، که ژوند په آینده کې به پرې یو خپرونه ولرو.
محمد ولی له غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محمد ولی خو هم ځوان دی هم وزن کم دی. کله چې موږ با سیلونو استاد به چې کومه موضوع وایله، نو موږ به دا فکر کوو چې دا مرض په موږ کې دی. همدغسې که چیرته د کم طرف دروندوالی احساسوي، محمد ولی خانه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه، تر څو پورې د نږدې نه تاسو وګوري او د دې پښې د او لاس د دروندوالي علت باید معلوم شي.
آیا ډیر کار او رواني فشار هم د دماغي سکتې لامل ګرځي؟
هو، زړه پورې پوښتنه ده. او نوې رسنۍ دا وایي چې هغه کسان چې زغ زیات کار کوي، هغه که فزیکی کار دی که ذهنی کار دی، او د حد او اندازې څخه یې ډیر کوي. د بیلګې په ډول باندې وګورئ، موږ او تاسو نورمال وخت ته کار چې دی 8 ساعته دی، په څلیرویشت ساعتو کې 2 ورځې پکې رخصت لرو. ولې ژورنالیستان، ډاکټر صاحبان، د پوهنتونونو استادان، معلمان، دا بیچارهګان حتی 2 وخته کار کوي، 12 ساعته، 14 ساعته، 15 ساعته کار، او د دې سره سره وایي خپل بې خوبي چې ده، د ذهن نارامتیا، دا هم دې دپاره زمینه مسایه دی چې خدای مکه آینده کې دوی په دماغي سکتو باندې اخته شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم پکار ده چې اول یې د خپل ځانه موږ او تاسو باید پیل کړو. څکه مونږ هم د حد زیات کار کو په دغه حق روژه کې دولت یو نیمه دوه بجې رخصتی ورکوي ولی ځینې ډاکټر صاحبان دي ځینې استادان دي چې په پوهنتونونو کورسونو او لیسو کې پسته وخت درسونه لري ذهني فشار پې ډېر دی او د نورو میاشتو په جریان کې دوی هم اضافي کارونه کوي نو د زیات کار کول او د روحي فشار مستقیما تړاو لري چې آینده کې دغه شخص ممکن په دماغي سکتې باندې اخته شي.
دوستانو د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې له موږ سره مهم معلومات یې شریک کړل. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
تاسو نن ډیره مننه.
دوستانو له تاسو مننه. که کومې پوښتنې پاتې نو د وخت د کموالي له امله موږ ونتوانېدو چې یو شمېر پوښتنې ځواب کړو، نو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم په نظر کې ونیسو. د خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم مه هېروئ. د الله پامان.
رادیو آزادي در انټرنیټ تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین. دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین نازنین، حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده، رسیده ای دردی ما، نخونده از بر شده، نازنین زمان خود سر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. چشمانی بی خوابی ما، چشمانی بی خوابی ما، فرشیده می در شده، آینه ای صبری ما، شکست خنجر شده، نازنین این طرفی مدعا، با این طرفی مدعا، دقیقه داور شده، آن طرفی مدعا،
سر شد.